کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په بلخ کې دنی علماو او طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم ازادۍ راډیو ته وویل چې په بخښنې سره محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی دی. تفصیل یې په خبرونه کې. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی انتخابات به کله ترسره کیږي. د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونه روغتیایي کارکوونکي ولېږل. دولتي رسنیو د راپور له مخې تر 300 ډیر روغتیایي کارکوونکي شانګهای ته رسیدلی دي. پام په پام کې ده چې د شانګهای ټول 25 میلیونه اوسیدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن دوشنبه هم په کې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په چین کې د عمومي روغتیا په برخه کې تر ټولو لوی اقدام ګڼل کیږي. په اوکراین کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو ووتل، دغه مړي کیف ته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. او روس له هغه چې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهراً په پرونیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تیر شپه د خپل ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګری واکمنی کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د نجونو د ښوونځیو پرانیستا د طالبانو لپاره کلیدي ازموینه ده. پرون بلخ کې د نیو علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتبی نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
کندهار کې داسې مهال د کوکنارو نیخ پیل شوی چې طالبانو په پرکار بندیز ولګاوه.
هغه چې دی چار سړی په خپل طبیعت کې مرزګي ته وړلای شي، ارزګي ته خرڅولای شي، په خوا چې په 1000 خرڅېدل اوس په لک په خرڅېږي.
پاکستان کې د سیاسي وضعیت وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړی. دویم نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو پر کوکنارو د بندیزونو په اړه خبرې پکې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو لخوا د جنو د خوانځیو پرانیسته یو کلیدي ازموینه بولی. اغلی امیری ویلی که طالبان نړیوال ټولنې یا د نړیوال ټولنې غوښتنې ونه مني، پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د نړیوال ټولنې په غوښتنو کې یو اساسي هغه د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو د زمینی برابرول دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری وایي طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو د بندیز پاړه یو خلونه دي. اغلی امیری د ترکی لټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځیو پرانستل سم بریک لري بولی.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځیو پرانستل ورته پر ځای بریک راخاري، او دا د افغان نو غوښتنه هم د چینجونی خوانځي او خزي هم کارځای ته ولاړ شي، ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان هم شته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پریکړه ډېره مایوسوونکې بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یوه کلیدي ازموینه ده. اغلی اميري زیاتوي که طالبان د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نشي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په 23مه د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه خپله ژمنه تر پښو لاندې کړه او له شپږم ټولګي پورته یې نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د نجونو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر له پراخو او سختو غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتروش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللی دی. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پر چمتووالی لري په هماغه لحظه او په هماغه ورځ به د هېواد ټولې ښوونځي پرانستل کېږي او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت ته سهار وخت ښوونځیو د بیا پرانستلو حکم او فیصله کوي.
اونې مې میاشتې وړاندې طالبانو ټول ښوونځي وتړل. وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او لا یې د پرانستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ څرک نشته.
بلور ته په بلخ کې د نیو علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویا غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدومزاده ازادي راډیو ته ویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی. دوی ویل غونډه کې له طالبانو غوښتل شوي چې ژر تر ژره د نجونو د جامو طرحه نهایي او د ښوونځیو د بیا پرانیستې اعلان دې وکړي. له ده نه مې وړاندې وپوښتل.
بلی ها، جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولون بلسوز و از مقام رهبری امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
په مزار شریف کې د ابوذر غفاری دارالعلوم مسئول محبوب الحق مخدوم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو، نور کورنی مسائل هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو پاکستان ته. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی ټاکنې به څه وخت کیږي. د تحلیل لپاره یې د مشال رادیو د خبر څانګې مسول داوود خټک سټوډیو کې را سره دی. خټک سپ سټډی مشي راځي د وروستیو سیاسي تحولات په اړه لګوریدونکو ته وایي چې نن وضعیت په پاکستان کې څنګه دی.
ډیر مننه لودین سیب استاد. ازادي رادیو اوریدونکو ته زمان سلام. نن په پاکستان کې پرون چې کومه واقعا شوې ده چې اسمبلی دی، د پاکستان چې کوم نېشنل اسمبلی ده، د پارلیمان چې کوم لاندینه هغه مات شوې ده او د اغینه ورستو بیا د عمران خان کابینه هم ماته شوې ده، د وزیر اعظم عمران خان کابینه د هغه وخت، او دا تاسو چې څنګه وې بیا د غینه پس ولسمشر عمران خان ته ویل دي چې ته د وزیر اعظم تر هغه پورې ته د وزیر اعظم په څوکۍ باندې او ساتر سو پورې چې یو نگران وزیر اعظم نوی راغلی، او تاسو څنګه معلومه ده چې وزیر اعظم عمران خان د نوی انتخاباتو اعلان هم کړی چې په پاکستان کې نن چې کوم دینو د اغه ورستو بیا چې کوم د حزب اختلاف یعنی اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي چې پاغي کې پیپلز پارټي دا پاکستان مسلم لیگ نون دی د مولانا فضل الرحمن ګوندې پکې عوامي نېشنل ګوندې پکې د اختر منګل پارټي د پکې دا ټول ورغلي دي، او د پاکستان سترې محکمې کې اغه عریضه کړی دا چې دا کوم ګام چې پرون اوچت شوی دی او اسمبلی ماته کړل شوی دا او د اسمبلی چې کوم روان جلسه وا هغه هم ختم کړل شوی دا ټول غیر قانوني او غیر آئینی ګامونه دي، نو باید ستره محکمه په دې باندې یو ملوکی او دا بیا یو ځل د اسمبلی اجلاس تر وغړي د سترې محکمې اجلاس د اوسنه لږ شیبه ورستو یعنی شل دی کې ورستو بدی پیلیږي او قتل بشي چې په دې کې بس فیصله مخې ته راځي.
بلې، او د پاکستان د قوانینو له مخې ستره محکمه دا صلاحیت لري چې پارلمان بیرته جوړ کړي او دغه غونډه له سره راوبلي.
په دې کې دوه درې رائے موجود دي، خو داسې پاکستان ستره محکمه همیشه داسې فیصلې کوي چې مخې تا آیا مثالونه موجود دي او که داسې مثال نشته دي. نو که تاریخ وګورو د پاکستان آئینی او سیاسي تاریخ، نو په هغه کې داسې دوه درې ګامونه اوچت شوي دي چې کله په پارلمان کې یو فیصله مخې ته ناراضي او الته اړې ګړې جوړ شي، نو بیا چې کم واحد لار پاتې شي هغه د سترې محکمې لاروي. نو زما په فکر باندې او څومره چې مونږ خلکو سره خبرې کړي د قانون د ماهرینو سره هغه دا خبره کوي چې او په دې حالاتو کې ستره محکمه یو فیصله کول شي، او پرون چې ستره محکمه مشر قاضي چې هغه چې کوم خبره کړی ونو هغه نم دا ظاهره ده چې دی په دې باندې یو فیصله کول غواړي.
بلې، او خټک سیب تاسو ویل چې کابینه هم ماته شوې ده د اسمبلی له ماتې دوه وروسته، آیا ویل سو چې په پاکستان کې د محل د واک سیاسي تشه رامنځته شوه؟
د واک سیاسي تشه دا خو هغه بیا پرون نه وخته ولسمشر عارف الوی دا فرمان جاری کوچ عمران خان ته ویل چې ته د وزیر اعظم په توګه باندې خپل دنده تر هغه پورې جاری اوساته تر سو پورې چې ته د اپوزیشن ګوندونو د مشر سره په دې باندې سلا شوه نه چې یو نگران وزیر اعظم اوټاکی. نو اوس به کتل شي چې عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره کله په دې باندې سلا کیږي، خو د اغه مخ کې چې کوم مهم ګام را روان دی اغه د سترې محکمې فیصله ده چې غننم کې دی شی او سبام کې دی شی.
ډیر مننه خټک صاحب، حتمان به پراتونکو خبرونه کې تاسو نه تازه جزئیات اخلو. د مشال څنګه د مشال رادیو د خبر څنګه مسول داوود خټک چې د آزادۍ رادیو سره په پاکستان کې د ورستۍ سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کولې.
ویوا لا لیبرتا،
سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوریدونکو بیرته راځو کورنیو مسئلو ته. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل د پوستکو صادرات 90% کم شوي، دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې و.
قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وروی ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرښې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنوی بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال 90% کاهش یافته است.
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی دی. په خوا د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت ترلود، خو سږ کال په 300 او 1500 پلورل کیږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده.
عبدالباقی زاخل چې له 30 کالو رئیس د قرقل پوستکو سوداګري کوي، د هموای د قرقل پوستکو کاروبار پکې شوی دی.
پنځه کال درې کاله مخکې په 2500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پرولې ده. اوس یې دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي، اوس په 1500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلک نقصان کې شو. زه خپل شخص انځه درې زره پوسټ مې په شبرغان کې پراته دي، بازار نه لري، بس په تاوان کې ما.
په ورته محل کې د کندز یو شمیر مالداران هم وایي چې ساش کل د قرقل په سکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وروي له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د شرشی ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله زادوی راډیو ته وویل،
موږ دا قرقل پوستونه دا دوه کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلۍ میږې چې دي، موږ ټول کرغ مږونه وریله کړي دي د نه خرڅونګ دپاره. دا بازارو ته چې راو څوک، یا درې سوه یا دوه سوه، دا زموږ د پوست بیه ده، یو پاو چاوې هم نه کېږي.
په ورته وخت کې د قرقل خولیو ګنډونکی نصیر احمد وایي چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولیو پیرودونکي هم کم شوي دي.
خو موږ ته زیات شمېر معتبرو خلکو د قرقل خولیو د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تیریدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کموالی راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د وروي حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل وروي حلالولو ته ادامه ورکړي، نغدي جریمه کیږي.
د ایران د سینما خزینه ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي زورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړي.
د ایران لزګونه فلمی ستوري او د فلم د تولیدي کمپنیو خزینه کارکونکو د جنسي زورونی او باجګیری د افشا له کمپاین ملاتړ کړی دی. دا کمپاین چې پکې تر 300 زیات ښځو ګډون کړی او خپل نمونه ورکړي، د زهم یا میټو په نوم له څو ورځو راهیسې مخته روان دی. دوی ادعا کړي چې د ایران د سینما په صنعت کې ځینې واکمن کسان په دې لټه کې وي چې له خپل موقف نه په استفادې ښځې تهدید کړي یا آن جنسي زور زیاتی ورسره وکړي. سینماګرو ښځو په خپله اعلامیه کې چې د ترانه علي دوستي، هادیه تهرانی، پریناز ایزدیارا او ګڼو نورو مشهورو فلمي ستورو لخوا لاسلیک شوي، غوښتي چې تاوتریخوالي دغه سیستماتیک اعمال باید پای ته ورسیږي او تر څنګ یې سرغړونکي او تېري کوونکي باید له جدي او قانوني چلند سره مخ شي. د ښځینه فلمي ستورو او کارکوونکو د جنسي زورونې د ملاتړي کمپاین او پاڼې چلوونکي شقایق نوروزي د آزادې اروپا فردا راډیو ته په دې اړه وویل،
لکه څنګه چې په بیانیه کې هم ورته اشاره شوې، سو واره د جنسي باجګیری خبره یاده شوې چې د جنسي تاوتریخوالی یوه پیچلې بنه ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې د ماشونو په یرغمل نیولو سره د ښځو کار او امنیت ګواښل کیږي، نو دې مسلې په سینما کې یوه پیچلې بڼه خپل کړې ده.
د ایرانی سینماګرو ښځو لخوا داسې وخت د سیستماتیکو زورونو او جنسي تاوتریخوالو شکایتونه ثبتېږي چې د ایران د رژیم له ګڼو محدودیتونو سره سره لسګونه ښځې په فلمونو او سریالونو کې کار کوي. ګڼو یې جایزې هم ګټلي. د اصغر فرهادي پلارښوونه د پلورونکي یا فروشنده فلم چې ترانه علي دوستي پکې لوبیدلې، 2018 کال د اوسکار د غیر انګلیسي فلمونو لومړی جایزه وګټله.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د خبرونې نورو مسلو ته راشو، د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د بلخ ولایت په 4000 جریبه ځمکه کې صنعتي پارک جوړیږي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل، دغه پارک د جوړیدو چارې چې تیر ورځ پیل شوې وي، په زرګونو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. ښاغلی صافی وایي، په دې پارک کې زرګونه فابریکو ته د فعالیت زمینه برابره شوې او د پانګونې په برخه کې یو ښه ګام دی. که څه هم ښاغلی صافی په دې پارک کې د لګښت په اړه کره شمېر وړاندې نه کړ، خو په وینا یې په میلیونونو ډالره لګښت پرې راځي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې ورکوي. دغه صنعتي پارک د خلم ولسوالۍ او مزار شریف ښار ترمنځ په لاره کې موقعیت لري چې ښایي د بشپړېدو چارې له کال زیات وخت ونیسي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت خونوي سره لدی چې په دغه ولایت کې سلګونه ښځینه سوداګر شته، خو هېڅ سوی هم د کومې ټولنې یا د ښځو سوداګرۍ خونې سره غړیتوب نه لري. د دې خونې مرستیال عبدالباقي نن ازادي راډیو ته وویل چې یا د مېرمنې په بېلابېلو برخو لکه صابون جوړونه، خامه ګنډنه، لاسي صنایع او د روب تولید کې کار کوي، خو په خبره یې دوی خپل توکي په مستقیم ډول نه شي پلورلی. د په وینا یو شمېر شرکتونه له دوی څخه دغه توکي په ټیټه بیه اخلي او د هیواد نورو مارکیټونو ته وړاندې کوي. ښاغلی باقی وایي، د دغه مېرمنو د فعالیت د رسمي کېدو لپاره په زلون هڅې شوې، خو پایله یې منفي وه. د په خبره که د دغو مېرمنو فعالیتونو ته رسمیت ورکړل شي، د کورنیو اقتصادي پرمختګ لپاره یو ښه ګام دی. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپږویشت پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 85 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 94 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 88 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي کلدار 1006 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 493 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دلته بواوري چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخوهل او ټولول پیل شوې دي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخوهلو مصروفه شوي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه یادوي چې له امله یې کروندګر اړ شوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ورځ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالۍ دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږکال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپله 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلې وایي سږکال به ښه ګټه وکړي ځکه د تریاکو بیل ولې دي.
خو خورونه نه کېدی هر یو پټ کړی و در خاورې به لاندې کړی و چې سړی به ورته رالی پټکي هغه به په سړی نه نیستی پر خرچ به کړل هغه به په غلاس غلوله او چې دی چار سړی په خپل طبیعت یې هم ارزګي ته وړلی شي ارزګي ته خرڅولی شي په خوا چې په 20,000 خرڅېدل اوس په لک پکې خرڅېږي او دغه زموږ اصول دی بل اصول لرونه وروره اوبه وچ سولې نور د وچکلي ده بیا هم سږ کال یو دغونه اصول نه دی کړی لکه په خوا چې کوي پخوا خو د غوټولول طالبان اوس شی لنه غواړي پکت خبره دا ده چې حکومت داسې نیو چې دا د وزاد مال خوانو ټولولی دي پر رسېدلي وایي د بیا نیم ځینې ځغلوله بازار یې په خپل لار باندې ځینې وړله که دوی په کور ته ځینې رسولي وایي رسولي کوي ځینې وړلی.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نیشوهونکي بیکاره به خو اوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمېر آن د نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نیشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یعنی موږ د شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وو خو بیکاري دي د نصر په خواري نه پیدا کېږي ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی موږ د شپږ وو میاشتې موږ دغه ته خوشحاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو نو شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یو نو د ځوانان هغه ګرځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم نو هلته ولا بیکاري وي نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریاکه چې دا په دغو کې رارسېږي نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړیو اوو میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه درلودل چې له امله د تریاکو بیې ورځ تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کېږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نشته نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
دا تاریخ ټولې چې بیا خرڅې ک په ناس خرڅې در ته په شر خرڅې در ته په جش خرڅې چې دا تاریخ دی عیال به د لوژې مري یو افغانۍ نه په پورتو کور کې نه په کار څوک کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یک شنبه په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشئی توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دانه دی ویل سوي چې د کرل سو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته بغوښ شو
له کاناډا خبریدونکو ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې کوکنارو د کرو مخدره موادو د لمنځوړلو لپاره د طالبانو د مشر نوی فرمان ته پام اړولې او لیکي د طالبانو مشر مولا حبیب الله اخونزاده په دغه نوی فرمان کې چې د یکشن به پوره زیور کړی په ټول افغانستان کې کوکنارو کرکیله په مطلق ډول منع کړی او خبرداري ورکړی چې کله دې ورسره چا په خپل زمکو کې دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه وکړنو کخ به لمنځوړل کیږي او د اسلامي شریعت لمخه به ورسره چلن کیږي. د دغه فرمان لمخه د غراز د نشي موادو د ټولو ډولونو پر استعمال پیر او پلور او د نشي موادو د تولید پر کارخانو هم بندیز لګول شوې ده. ډیجیټل ژورنال لیکي افغانستان چې په نړۍ کې کوکنارو ستر تولیدونکي دي په وروستیو کلونو کې تولید او صادرات لا زیات شوي وو. د خبرونه په لیکنه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د کوکنارو کارو سوداګري غیر قانوني اعلانوي، بلکې په 2000 کال کې هم هغه مهال چې دا ډله پر افغانستان واکمنه و دا کار کړی وو. د راپورونو له مخې په 2001 کال کې د کوکنارو کار په افغانستان کې نږدې صفر شوی وو، خو په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړله، دې ډلې تر خپل کنټرول اند سیمو کې لبزګرو څخه د کوکنارو له کار څخه د مالیه د راټولولو له درکه په تر لاسه کیدونکو عوایدو ډیره اتکا درلوده. امریکایي یو ایس ټوډي ورځپاڼه په افغانستان کې وچکاله یو اقتصادي بحران ته پام اړولې او لیکي د چاپیریال ناوړه شرایطو او د بندیزونو سخت ځپل شوی اقتصاد د افغانستان خلک له قحطۍ سره مخ کړی دي. US Today لیکي افغانستان لدې مخکې هم شدیده لوګه تجربه کړي، دولسیز مخکې خلک دومره وږي و چې زنګلي و خو خړو ته مخه کړي و، خو په دې هواد کې اوسنۍ وضعیت کم ساره ده. سګنی غیر معمول ساړه ژمي سخت وچکالي چې په لسیزو کې ساره نه دی لیدل شوی او وخت د طالبانو لر رسیدو وروسته د هواد ناوړه اقتصادي وضعیت داسې یو حالت رامنځته کړي چې د افغانستان د وګړو 15% کافي خوړونه لري، 9 میلیون وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. روختونونه په لوخت مخ کې زیګیدلو ماشومان چې ډیر له 1 کیلوګرام څخه کم وزن لري او د ژوند پات کېدو لک چانس لري باندې ډک دي. د یو ایس ټوډي په لیکنه په خارونو کې هم د لومړي ځل لپاره له لوګي سره مخ کسانو یو نوې طبقه رامسته شوی. دا د ملکي ادارو کارکونکو او خوونکو د چپ کتارونو کې د خوړو او نقدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره درېږي. یو ایس ټوډي وړاندې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د پالیسۍ او ملاتړ له برخې مرستیال سرپرستې اماندا کتنزانو هغه خبره راخیستې چې ویلې دي د هرې میاشتې په تیریدو سره زیات افغانان دې ته اړ کېږي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تصوره لرې لارو چارو ته مخه کړي. میرمن کتنزانو ویلي میندې او پلرونه اړ شوي داسې پرېکړې وکړي چې هیڅوک باید په فکر کې ونه اوسي او هغه دا چې د خپلو نورو ماشومانو د خېټې مړولو لپاره خپلې ځوانې نجونې پلوري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې مو راته پریخي دي.
السلام علیکم د خپل ولایت نه در پر پاړی کې ما د طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي کاری د خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو د خارجانو غوښته موږ نه اخلي نه له مداده چې د دې د خارجانو امریکایانو غوښته موږ نه اخلي نو خوندي د اخلاص کې د کپیشار اوري په خارجانو باندې د موږ دی د غې د طرف پر نه ګرځي مهله مداده چې د انجینر ولکان خوندي واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم زکی روز خان کوچی د زابل غنه شمزود ولسوالي وشدم که امدا چم پاکستان د بارډر پر سرار باندې کوچانو ته نار نو ورکی نمدا حکومت ناراوري نه ماغه حکومت ناراوري د ازادي راډیو له کارکونکو سره دا غیر د سیسما پیغام نشر کی یو جان مننه خام خام نه سر کو زمون غم دی وخوري یا حکومت وخوري یا دا مو سو کو د لخوا نو بس نه واسس نه څو چې لکې نه مړای لکې نه نار راکې مو څه چاو وخو خام خاج نه سر کی یو جان مننه.
السلام علیکم زه مطلب کندار ولایت د پنجوړي د فارس کو تماس کیم نو طالبانو ټول مشران د غربي کې د زړه اربکیانو زاده د سفونو صوباسي ډیر بکشي کې دی او د خلک ناراضه کیږي چې هغه وخت هم پربکیانو کې خپل ګزلمونه کوله او د خلکو سره ارکم نه اور چلن کو یا اوس بیا و نه لري تلاشی پر چیک پوسټ باندې ولاړی تلاشی کی به طالبان مو دې ته توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234
اوریدونکو 12:30 بجې شوې، دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې د احمد تکل په قربتوب وړاندې کیږي. په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې طالبانو پرون د کوکنارو په کرکیلې بندیز ولګاوه، د دې اقدام اغیز څه کېدلی شي دا بحث تر پای واورئ. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په بلخ کې د نیو لماول طالبانو غوښتنه وکړه چې جنونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې خونځي پرانیزي. په دې اړه پروند مزار شریف په ابو ذر غفاری دارالعلوم کې لویا غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم زاده ازادي رادیو ته ویل دوی ځکه لمنبر د جنونو د تعلیم غږ او چتوي چې په خبره یې اسلام د حق جنونو ته ورکړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی انتخابات به کله ترسره کیږي. د پاکستان ولسمشر پرون وروسته له هغه چې صدر اعظم عمران خان ورته د مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلی د رنګولو سپارښتنه وکړه، سمدستي مرکزی پارلمان رنګ کړ. د چین حکومت د شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونو روغتیایي کارکوونکي ولېږل. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي شانګهای ته رسیدلي دي. دا په چین کې د عمومي روغتیا په برخه کې تر ټولو لوی اقدام ګڼل کیږي. په پام کې ده چې د شانګهای ټول 25 میلیونه اوسیدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن دوشنبه هم په کې د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په اوکراین کې د سلګونه مړو تر مندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو مندل شویو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ډزې ورباندې شوي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو سیمو ووتل، دغه مړي کیفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې مندل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت اوړي، خو روسیه تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی. او وروسته له هغه چې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرونیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تیره شپه د خپلو ملاتړو مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا د دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کال یې پر هنګري واکمني کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېده. د ټاکنو کمیټې ویلي د لومړنیو نتیجو له مخې فیدز ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رایې ګټلې.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې چې پرون د وری په 14 صدر شو، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د ټولو ډولونو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي امر وکړ. په دې فرمان کې چې جزئیات د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل، راغلی دي چې د کوکنار کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دې ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. همداراز ویل شوی چې د نشایي موادو د ټولو بڼو لکه د شرابو، هیروینو، شیشې، تابلیټ کا، چرس او نورو کارول، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د مخدرو موادو د تولید کارخانه په جدي ډول منع دي. د طالبانو مشر خبرداری ورکړی چې که څوک د فرمان سرغړونه وکړي نو د قانون منګولو ته سپارل کیږي او په اړه به شرعي او قانوني پریکړه کیږي. افغانستان په تیرو دوه دریو لسیزو کې په نړۍ کې د کوکنارو او تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و، او حتی د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د نړۍ د تریاکو په سلو کې نوي په افغانستان کې تولیدېدل. همدارس د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په می میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان د پخوانی حکومت پر ضد د جګړې په سلو کې شپېته لګښتونه د غیر قانوني مخدرو موادو له درکه ترلاسه کوي. څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟ په نننی 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دې فرمان د تطبیق امکانات څومره دي، کاروانګرو ته د بدیل کښت برابرولو امکان څومره دی، او د دې فرمان نور اړخونه څیرو. په خبرونه کې میلمانه دي ذاکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس او د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر. د طالبانو دریز د کورنیو چارو وزارت ویان وړاندې کوي او د یو کروندګر اواز هم په دې خبرونه کې لرو. لومړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ذاکر الله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي رئیس راسره پر لیکه دی همدا شیبه. ساپای صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته. اول باید لږ درځه اصلاح کوم چې زه کابل پانځ د کرنې د پانځ رئیس نیم زه استاد یم او نوم یې ذکر الله صافی دی، پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. نو په اعتباد دې چې طالبان څه خبرې دې ته وادار کړی چې دوی داسې یو فرمان صادر کړي په داسې حال کې چې افغانستان سخت یو اقتصادی بحران سره اخته دی. تقریبا هغه تیر لاسته راوړنو چې موږ تاسو وګورو، ازیاد پلانونه چې د مخ په تطبیق به حال کې ټول پر رکود مواجه دي، او د اټین ټول بزګران ټول یوازینی شي ته چې متوجه و هغه دا و چې دوی د خپلو کروندو نه ښه حاصلات ترلاسه کړي، چې په هغه کروندو کې د ښه حاصل ورکوونکی چې دا کوکنارو یعنی دیقان لک اقتصادی شیمه ور باندې برابرې دله. اگر چې نړۍ ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا سلنه دا هغه تولیدېږي، ولې طالبان اسلامي امارات د فکر کوم په دې وخت کې ډېر زیات مجبور دی چې داسې یو بل اقدام وکړي چې دا اقدام یې د دیاقینو د اقتصاد به نور هم لا ژوبل کړي، او دا اقدام هم دومره فوري اقدام دی چې دې ته باید لږ تره فرصت ورکړل شوی وای تر څو دیاقینو اوس تقریبا نیمه د رسیدنې په حالت کې دي، دې سره باید لږ برات کړی وای او تر څو دا حاصل اوچت شوی وای بل دغې بیا دا فرمان ډېر جدي ورکړی وای. نو دوی مجبور دي چې دنیا ته خپل ځان داسې ثابت کړي چې موږ د دنیا سره هم نواخت شو، یو ځای روان یسو، او دا د خپل د ملت د خپل د یاپونو د اقتصادي او د ژوندانه دونه زه فکر کوم چې دوی په پام کې نه دي نیولي. نو دا طالبانو دا اعلان دی او دا کار ترسره کوي.
مننه. د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي د استاد ذکر الله ساپی ترڅنګ د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایار هم په خبرونه کې میلمه دی. مایار صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر د څه باعث شول چې طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان صادر کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم ملمته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله څخه امید لرم چې سپتن کروجه ان شاء الله د افغانستان لپاره د رفاه د صلح او د اقتصادي پرمختګ عامل شي. تاسو سوال مقابل کې وایم دا سر دوه بوده لري. یو یې هغه داخلي برخه ده چې یو نظام ده، یو سیستم ده، باید قوانین د ملت د منافع مطابق عیار کړي او څه چې ورته دوی ته د خیر مطابق کاریږي هغه عملي کړي. دلته یې طالبان حاکمیت ده، د امارات حاکمیت ده، دوی قوانین د خپل فرمانونه د خپل منافع یا د ملت د منافع مطابق عیاروي. دا یې هغه داخلي برخه ده. خارجی برخه که یو سلسله مسائل دی چې هغه باید مونږ د نړۍ میرو سره ځانونه برابر کو او د نړۍ اعتبار خپل کو. دا یو طرف دی قضیه ده. بل طرف دی قضیه ده چې یو سلسله تعهدات په دې صلح کې شوی دي چې دغه جمله څخه د ښځو حقوق دي، د دایي سره مبارزه ده، د زن
د زنا ودونو د زنا کړای سره رابطه قطع کول دي او انداسې مخدره مواد چې دا هم یو کلیدی بحث ده. د دې باندې تعهدات شوی چې طالبان ستپ بای ستپ دغه کوم تعهدات چې دای عملي کړی
مایر صاحب په نورو برخو کې هم تعهدات شوی وو د سولې په تړون کې.
بالکل یعنی مسئله دا سیده چه یعنی طالبان ستیپ بای ستیپ در خپل تعهدات عملی کول. جالب است چه یعنی در نری چه ده اکثر دی ریالیستیک عمل کهی تو ارزشونو تا مثلا وفا با عهد و دی مثال تا ارزش نور کهی دی پشاتک کهو و زکه طالبانو در تعهدات عملی کول دی مکاتب و فحقل شده ما پا نظر چه خی اقدام نو ده که دیشی نور زایو که مثلا پا دا مخدره موادو که دا مثلا عملی کرده وی مثلا دا موضوع آزاد پریخه وی چه نره بانده یو فشار وی. خب هر حال دا یو تصمیم وی مشتران طرف نیول شو و ممکن شاید ایکو منطق کلری نو دلتا یعنی دا غد مخدره مواد بنده ول بیرونی بود که یو مثبت تاثیر لری. یعنی طالبان کولی چه دی طریقه اعتماد دی نره خپل کی
دی په دې برخه کې. یعنی د دې تصمیم تر شا د فشارونو فکر کوي چې یا د لویدیز او یا مثلا د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو فکر کوي فشارونه هم وو؟
زه داسې فکر نه کوم چې ځکه افغانستان د یعنی د فشارونو د مرحلې نه وتلی ده که چیرې د افغان ملت یا مثلا امارات فشارونو ته مثلا تسلیمیدل نو دا مرحله د سدی حالت نه رسیدل. دوی په نیمه شپه کې د افغانستان نه تخول د دوی تجهیزات او مهمات د ټول افغانستان ته چې طالبان هغې فروز نظامی نمایش کوي در دوی ته نه پاتې کېده. اوس ته فکر کوم د ډیپلوماسي وضعیت د عراق ورکړې مسله ده د فشار مسله نه ده. یعنې یو ستیپ ده د دې لپاره چې امارات نړۍ یعنی په بیرونی بود که اعتماد حاصل کړي نړۍ سره هماهنګ شي نو دا اقدام نیول شوی ده. نتایج به وروسته معلومیږي انشاءالله چې ښه به وي.
مننه پوهان صاحب. ساپای ستاسو په نظر په افغانستان کې چې کاروانګری له کلونو راهیسې په تیره په د وروستیو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دا فرمان څومره د تطبیق وړ دی؟
د فرمان په ارتباط باندې مولوی کچت اسلامي امارات لږ رسوي د خپل بازارانو سره کوډلای وي نو زه فکر کوم دا فرمان باندې صادری ده د تر مهلت ورکړ شوې بیا کین تاسو وګورئ چې په سخت او بحراني حالت کې قرار لدی. بیا پین د دولت د خوا کم سبسایدي نشي ترلاسه کولای د دولت د خوا کم مرسته او سره نشي کولای ولې د دولت سره د جوش او زکات په نامه باندې د مرسته کوي اوس په دیاتونو کې مزینه دیاتونو چې تقریبا یعنی هیڅ د دولت د امپلایمنت یا د عایدات چینل دی او زیات اصل تر سره د متکی په دی خپل کاروندو باندې دي او په کاروندو کې متاسفانه کله چې د تیر دولت سره جګړه و د دې په منځکو کې دا کوګنر فوق العاده کړل کېدل او دې ته هم تقریبا یو لسنه اقتصادي او منبع او سرچینه و نو زه فکر کوم دی باید دا پروسه اوس لک د شي غکړې وای د شي ډیر په اجر توګه باید نو ته د چوي بیا د دې زیات متضرر کیږي د زیات ضرر ویني او د څومره چې تولیدي توکي په لګي استعمال کړی دي نو دا فرمانځه صادر شو په تطبیق دي تکړه دي د ریزلت تطبیق هي اما د تطبیق هغه منفي جنبې چې د خپل د اقتصاد د منځول دي دې ته سخت ضربه وارد دي او د اقتصادي متزنه کیږي. نو تاسو به معلومه وي چې په تیر وخت کې د تیر حکومت هم هڅه وکړه چې د کوګنار د منځ یې شي یو ورځ به زه تاسو خپل هغه وایم چې د قصه حکومت چې امریکایانو موږ دعوت کړو او موږ ته وویل چې موږ د کوګنار د منځ وو مول څنګه د منځ وړي وي موږ یا هر بساج استفاده وکړو د دې په واسطه به د منځ وړو ما ورته وویل راځه دا د هر بساج مسله د جدا پېده او یو دا چې ته د بشر دوستي او ته د دې لپاره د دې دا کې چې د افغانستان خلکو سره کومه تاسو مده دي خان لپاره سره وړي آیا کومه محموله کومه چیشته آیا د تولیدي توکو لپاره تاسو کوم امکانات لري آیا د دې بدیل تاسو معرفي کوي بغیر دا هغه ظلم ستاسو کوي
پوهنسب
نو عید دې خبر نه صرف نظر وکړ ویل چې موږ دا هر بسټ به نه استعمالو دا به دې وخت لپاره پاتې کیږي هغه یو زړسوی په دې خپل
خلکو باندې د سشي یادونه کوي په کومه وسیله باندې دوی ویل چې دا کښت لمن زوړو
دوی ویل چې موږ یو څه هر بسټونه استعمالو
د تشریح کې لګ لطفا
معلومه او موږ دا ټول د منځ دی
یعنی
اما موږ اجازه
ورنکړه یعنی بوټي الوتکونه د کیمیاوي موادو په وسیله لمنځول همداسي
بالکل ولا موږ د منځو
مننه مننه
په بل موږ دا ټول ټول خونو د تشریح کړ چې ګور دي قان دی راسته په جید موږ دي قان دی جوبل دی وسره مرسته نه کیږي نو کدا کارتا څوک به دې خرابې وشي
مننه سپیس په بدل کښت باندې وړاندې خبرونه کې به هم خبرې کوو خو دې خبرې د وضاحت لپاره چې کښت د کوکنار طالبان سم دستي لمین زنوړي په دې اړه ما د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویان عبدالنافع ټکور نظر پوښتنه په دې اړه په خاص ډول همدغه پوښتنه ترې وکړه چې دا د ښاغلي ټکور خبرې په دې خبرونه کې وړاندې کوو
پرون لکه څنګه چې تاسو ته معلومات پرون د امیر المؤمنین فرمان د مواد مخدر په اړوند نشر شو چې د غل مخې نور هوادوال نسی کولای چې دغه کوکنارو کښتو وکوي یو زاحت باید ورک ماغه دا چې کوم حاصلات چې تر اوسه پوری یا تاریخ پراته دی یا حاصلات کوکنار اوس راټولېږي نو هغه باندې بندیز نشته بندیز یوازې په دې دا چې په آینده کې څوک به کرلای نشي او څوک به کاروبار په آینده کې نشي کولای هم په کاروبار بندیز دا او هم په کرکیله نو که څوک کوم دا د کوکنارو په هلمند او په بازي ولایتونو کې د تریاکو عمل نه روان ده په هغه باندې څوم بندیز نسته او کوم مشکل موږ نه ورته ایجادو بل موږ په دې باندې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د مواد مخدرو معاینت په دې باندې عملا لګیا ده چې څنګه د دې بدل پیدا کړي له نړیوالو سره له څنګه یو تفاهم ته ورسیږي چې د دې په ایواز کې څنګه څه بدل پیدا کړي په مجموع کې لدې مواد مخدرو هر رنګ غټه د افغانستان اسلامي امارت په آینده کې منع اعلان کړی ده
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور چې د فرمان په اړه وضاحت ورکوه او ویل چې سم دستي نه تطبیقیږي یعنی د سګنی کال حاصلات کروندګر اخیستلای شي مایر صاحب ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړیوالو تربندیزونو لاندې دی د دې لپاره چې د طالبانو حکومت خلکو سره اقتصادي نظر مرسته وکړی شي او یا دا چې نړیوال په مستقیم ډول له کروندګرو سره مستقیم مرستې وکړي دا امکان څومره دی په داسې حال کې چې تقریبا ټولې سرچینې مالی سرچینې پر طالبانو باندې دي
بله د مسله د سره چې کچېره مخدره مواد یو چالش وي خدای مشترک چالش ته د افغانانو او د نړۍ نو چې کله طالبان امارت اسلامي دې پکله تصمیم نیسي یعنی په ګټه کې د نړۍ امر سره شامل ده په دې کې نو یعنی کچېره موږ بدیل دې ته پیدا کوو د یو بدیل حمایوي سیاست ده دا هیمایوی سیاست خو دسته نده چه تنها باید امارات دی طرف وی یعنی دی بدل که نرهی تکیی دا کچیر دا مخدر مواد ضررون لری خو او یا تیه پیسده دا دی بانده اغیقی استفاده کیی دا این که شک نشته چه کمزه کش تولیدی گی اصلی من تضرر اغم که دیشی یعنی دی حمایت مسئله یعنی دا که دیش نرهیوال وی دی نتیجه و منگه آراتون که چه میاشته که او گرو یو بل مسله چې د بدیل مسله چې یادېږي کنه یو خدای حمایت مسله ده یو بل مسله د مخدره مواد د قانون من کېدو په خصوص د تریاکو د قانون من کېدو موضوع چې نه پیدا
ترکومان دا قدرت پوری رابط لري.
مایر صاحب بخنه غوړم د امیرالمؤمنین د طالبانو په فرمان کې دا په واضح ډول ویل شوی دی چې د هیڅ ډول حتی د 400 نورو نشه یي موادو هم مخنیوي خبره شوې ده. نو بیا څنګه هغه شرعي لار ورته برابرېدلی شي چې د یو بدیل کښت په توګه همدا کوکنار قانون من شي؟
مسله داسې ده چې دغه ډېرې حقوقي مسایل داسې دي چې د هېواد په قدرت پورې رابط لري. د مثال په ډول په امریکا کې یوازې پیپسي په کال کې 2000 کسان وژني. دا هغه رقم ده چې هیڅ خارجي دښمن تر اوسه پورې امریکا ته دومره ضرر نه رسولی. یا که چیرې په غرب کې د الکول مسله یاد شي چې خطرناکترین او وژونکې یوه پدیده ده چې نړیوال همه پیپسی او هم شراب یا الکول به آزاد دهی تجارتی بوده و کلی حال در چه دقیق ضرورون طول زیادی کچیر تریاک و مسئله تراشو یا دو مورد دی خطرناک دی چه پیروین تبدیلی که زیر نشایی موادی چه در مثبت عباد لری ولی پا دی نقطه بانده فکر نکی دی کنترول لانده بمی. خب پر حال باید وایو چه یعنی کچیر دغه توانایی پیوبل هواد که در حاصل خیزی مسئله وی زد با دیمان مطمئنیم چه اگوی قانون من که و زکر دوی دقیقین خطرناک مسائل قانون من کردیم. یعنی در کل کچیر در بدیل مسئله یاد چی دغه دو طریقه ممکن دیو حمایوی سیاست او یوبل هم در رد قانون من که دو مسئله چه یعنی اگر نفیده تا دیرند زفوری
من نه سپای صاحب ستاسو په نظر د کروانګرو لپاره بدیل کښت مناسب تر ټولو مناسب کوم بوټی دی؟
زه فکر کوم چې د کوکنارو بدیل به ډېر سخت وي که چېرته موږ لږ خودګذاري و انعطاف ونه کړو. د یقین کولی شي په خپله لږ انعطاف کودو سره بیا ډېر بدیل مثلا زعفران ده څه دي خو زما یوه خبره د مخیلی دوست ملمسان خواکش و چه که چیتا منگا دیده یو حمایوی سیاست لار اخبر کن وست لیل الحم اسلامی امارات تقریبا وحکمنده صلح تامینده او هر فرمان جا سادیدی یه غد تدبیقیدی که دید دست یو کارو که مثلا پا ترکیه که وست کوکنار کرد کیگی ارا کوکنار در زین و ازبیو دو پار داغنان گتا پرته کیگی. مثلا منگا پا جنوبی امریکا که کوکنار کرد کیگی اغینا در انستیزی موادو در ازبیو در چیچ پا پارا که در نور در تولید که داغنان گتا پرته کیگی. یو څه وخت مخکې که تاسو یو اوازه اورېدلي افغانستان کې د یو فکر د کانادا استرالیا سره د چا سره د چرچو د تولید په باره کې یو قرارداد امضا کړي. نو زه فکر کوم که چېرته اسلامي امارت په دې خبرو باندې فکر وکړي نو دا به ډېر یو ښه کار وي. دا به د دیقان لاس نیونه وي او دیقان اقتصاد څه چې د ملي د دولت اقتصاد دپاره به ډېره غټه ګټور وي چې موږ تولید یو چا دپاره وکړو هغې وخت د هغې نه ادویه جوړه کړي او ځینې مناسب
استاد صاحب
دوه مسئله دا ده چې
خاطر خپل دا خبره وکړي
چې ترخه موږ دا د یقین خپل حمایه کو هغه بدای صاحب چې موږ د دې لپاره بدیل کښ یعنی د قانون د لپاره سبسیدی یا که هیڅ در ارزش یا د یو تخفیف د یقین تو ورکو د تولیدي توکي تهیه کو او د دې محصولات په ښه بیه واخلو. مثلا د زعفرانو لپاره ښه چې وکړو که مارکیټونه د برابر کو او د خان د تولیدي توکي په لاس ورکو. مثلا هنګ وو د لپاره چې د تولیدي توکي په ارزان قیمت د اخیرو ته ورکو او په ښه قیمت دا واخلو. زه فکر کوم دا دوم الټرنیټیو چې د دالک ډېر سخت دی ولیکن دا به ډېر دوامدار وي او سستینبل وي د اخیرو لپاره به ډېر عمر لپاره کار وکړي.
مننه
استاد صاحب په دې یقین
تقویو په تیرو دوه لسیزو کې تقریبا لکتر لګه لاس کاله مخکې دی پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جمهوریت ریاست پر مهال ډیره زیاته هڅه وشوله هم د نننه او هم له بهر نه ډیره زیاته هڅه وشوله چې د افغانستان کوکنار قانوني کړی او حتی یوې نړیوالې مؤسسه چې اوس یې لمانه هغه نوم هم هیر دی ماته یاد ته نه راځي نوم یې هغو زیات په نړیواله ټولنه کې هڅه وکړه چې دا قانوني کړي. مګر داسې ښکاري چې دغه اندازه د تولید د کوکنارو د افغانستان دومره ده چې نړیوالې نشي څارلی او کنټرولولی، او په افغانستان کې هم حکومتونه ټول کمزوري و غو نه شوی کولای چې پر دې باندې څار ولري، ځکه هغو زړه ښه نه که چې د دې قانون من کولو ته اجازه ورکړي. مګر که راشو بیرته د بدیل کښت موضوع ته، تاسو یادونه وکړه چې بزګرانو ته کیدای شي چې سبسیدیګانی ورکړل شي یا ځینې امتیازات ورکړل شي. دا ستاسو مقصد دا دی چې د طالبانو حکومت یې ورکړي او کنړیواله ټولنه؟ د پښتنه ځکه کومه چې د طالبانو حکومت په تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو منظم اقتصادي سیستم چې هیواد اداره کړي د دې په جوړولو نه دي بریالي شوي، نو دا به څنګه له دې کروندګرو سره په دې ډول مرسته کوي؟
په لنډ توګه یادونه وکړم چې د کرزي صاحب په وخت کې تاسو یادونه وکړئ چې دغه د قانون مندۍ په باره کې ځینې هڅې روانې وي. په ځینو مجلسو کې ما هم شرکت وکړ. د هغې یوازینۍ نگرانی دا وه چې د کرزي صاحب په وخت کې 60% د افغانستان خاوره د دوی په واک کې نه وه، نو دوی به څنګه کولای وشي چې دغه منطقو کې کوکنار تولیدېږي او دوی به دغه به چا خبره کنټرول لاندې ونیسي او هغه به وکړي. دا مسله زه فکر کوم دا مسله اوس د طالبانو په وخت کې دا حال ده. طالبان سل په سل کنټرول لدی او تقریبا خپل کنټرول ساتلی شي. دومه مسله چې د یقینو په ارتباط باندې بدیل باید څوک برابر کړي. ګوره دا د افغانستان په اسلامي امارت فرض ده، فرض چې د دهقان غږ خپل باید واوري. او دا چې موږ نورو مؤسسو ته لاس د ګدایي وړاندې کوو، دا کوو یا هغه کوو، نو هغه په هغه من په هغه صورت کېږي چې د دولت حمایت دهقان سره وي او د دهقان غږ واوري او د دهقان غږ نړیوالو ته سره شریک کړي. دهقان باید تولیدي توکو ته لاسرسی ولري. دهقان باید ښه مارکیټ ته لاسرسی ولري. دهقان باید د خپلو نباتاتو حفاظوي ځینو توکو ته لاسرسی ولري. دا نه وي نو زه فکر کوم د کوکنارو بندول دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي، غیر د خپل د دهقان لاس پرې کړي او اقتصاد یې د منځ یوسي.
مننه. د خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې یو د خبرې سره رانغاړو. زه غواړم له مایار صاحب له تاسو نه پوښتم چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کروندګرو د اقتصادي سقوط مخه څنګه نیولای شي، په کومو لارو؟
مخه صافي صاحب وویلې چې د افغان حکومت اشاره وکړه چې د دې د منطق د کوکنارو د عوایدو دومره ده چې د فاصله د نورمال یا د غنمو د وریجو د سره ډېره زیاته ده. د عواید ځکه د یو برابر دوه برابر نه ده، لس برابر لس ګونو برابر د دې عواید ډېر راځي. د اقتصادي نگاهنه چې که چیرې یو شی ثابت نه وي او کال په کال فصل په فصل نه وي، دې ته کاذب وایي، یعنی روحیه خرابوي. یتقان مثلا په یو کښت ځان پرکر او ترکتور په واخلي، په دوام ځل دپاره د هغوی هغه که چیرې غنم وکري دوی هغه مواد خوراکه نه شي اماده کولی، یره دا یو کاذب پشت جوړوي. خو په هر حال دا تصمیم چې نیول شوی ده حتما دې ته برنامه ده او دا مشترک مسؤلیت نه تنها د امارات ده بلکې دا نړۍ هم ده، او حتما دې ته یو برنامه شته او راتلونکي به د نتیجه انشاءالله وګورو.
ډیر زیاته مننه. مخکې له دې چې د خبرونه پای ته ورسوو، د هلمند ولایت د یو کاروانګر غږ هم اورو.
وروره، کوم فریکړه چې فرون شوې ده یا کوم فرمان چې صادر شو، شنور هر نشه یې توکي په افغانستان کې بند ده، جمع کوکنار او ټابلیټ کا او شراب او داسې نور چرس، د دې سره قیمتونه شاید لوړ سي یا بل وړ سي وي او نور بن وړ سي. یوازنی شی چې د افغانستان بزګران دغه کښت مروج ساتي یا مروج ساتلی دی، د دې عاید یو څه لوړ ده تر نورو کښتو، کنه داسې کومه خاصه ګټه نه ورته کوي. تنها یو مثال زه په غنمو کې تا ته یم چې هلمند کې بزګر له یو جریب ځمکه څخه د غنمو حاصل 40000 یا 50000 افغانۍ راټولي، تاریا کې دا رقم 20000 او 30000 افغانۍ ده. نو باندې زم خوشاله يم چې باندې خو پرې کړل سه د خوچ بدیلې پیدا سوی وای لا به خوای، نو چې دا بوټي بیا چانه کرلای، نو بندواله سم خبر ده پر ځای پرې کړل ده. طبعا ډیر ځوانان په افغانستان کې هم دغه نشوي توکو باندې روزل سوی دي چې وس نه په شپخانو کې ځایږي او نه په هسپتالو کې ځایږي، نه هم تداوی کیږي. کابو د یو نامعلوم اټکل یا نامعلوم سروې لمخه تر 2 میلیون نشه ځوانانو پورې په افغانستان کې رسیدي. نو سم بریکله سره ده ګوربسته کې خو چې بدیلې پیدا سي ډیر بخې.
د هلمند ولایت یو کاروانګر و چې د نوم نه خودلو په شرط له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د خبرونه لملمنو د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد ذکر الله ساپی او د سیاسي چارو له کارپو محمد داود معیار نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې را سره و. تر بیا د خدای پامان.